ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کوو. په دې اوسه ته خبرونه کې به په ارګون ولسوالۍ کې د روانې اونۍ د خونړۍ چاودنې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره پکتیکا ولایت د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپره کړو. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام اوریدای شي، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکوزای وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس او د کابینې ځینو غړو په ارګون ولسوالۍ کې د بمی چاودنې د قربانیانو له کورنۍ سره وکتل. په لغمان ولایت کې بمی چاودنه شوې او په خیبر دره کې وسلوالو د پاکستان د حکومتي ملیشو اته تنه وژلي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابینې یو شمیر غړي او نور جپوري چارواکي نن د پکتیا ولایت ارګون ولسوالۍ ته لاړل. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی ازادې راډیو ته ویل ښاغلي کرزی د ارګون ولسوالۍ د سه شمې د ورځې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل. په دې کتنه کې جمهور رئیس کرزی کورنیو ته وعده ورکړه چې د نغدو پیسو او ځمکو مرسته به ورسره وشي. جمهور رئیس دغه راز وویل چې د ارګون بازار به ډیر ژر بیرته ورغول شي. د پنځمې پورز د جمهور رئیس کرزی یو شمیر ساتونکو چې د امنیتي تدابیرو په مقصد ارګون ته تللي وو د وسلوالو له حملې سره مخامخ شول، چې په نتیجه کې دوه تنه ساتونکي مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د سه شمې پورز د ارګون په بازار کې د یوې چاودنې له امله په لسګونو کسان وژل شوي او بازار په بشپړ ډول وران شوی دی. په لغمان ولایت کې نن سهار په بمی چاودنه کې لږ تر لږه یو تن مړه او څوارلس نور ټپیان شول. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا نه بجې یو کس له مرکز مهترلام څخه د موټر سایکل په واسطه یو بم له ځانه سره کوم بل ځای ته انتقالوه چې په منډۍ سیمه کې ورباندې وچاودېده. د ځواک په وینا په چاودنه کې د بم انتقالوونکی او یو بل ملکي کس وژل شوي او څوارلس نور ملکیان ټپیان شوي دي. ټپیان د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوې. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل چې د انتخاباتو روانه لانجه او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله د وسلوالو د حملو د زیاتېدو لاملونه دي.
په هیواد کې د سیاسي قدرت لیږد، انتخابات او د 2014 کال په پای کې له هیواد د بهرنۍ ځواکونو وتل د دې حملو د زیاتوالي دلیلونه دي. مخالفین غواړي چې په دې شرایطو کې له خپلو ظرفیتونو کار واخلي. د وزیرستان عملیات هم یو علت دی چې دا حملې زیاتې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو په دې وروستیو کې په کابل، پکتیکا، هلمند، فاریاب، بادغیس، غور او نورو برخو کې حملو ته زور ورکړی، خو زیاتې حملې افغان امنیتي ځواکونو شنډې کړې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو سهار وختي د هیواد په شمال لویدیځ کې په یوه امنیتي پوسټه کې د حکومتي ملیشو اته تنه ووژل. دا جګړه چې د خیبر درې په غونډۍ کلي کې تېره شپه له 12 بجو وروسته پیل شوې وه او څو ساعته دوام وکړ، لږ تر لږه 15 تنه وسلوال هم پکې وژل شوي. په سیمه کې یو عیني شاهد ګلاباز د جګړې په اړه وویل
ټوله شپه تقریبا ګینټې پورې مقابله شروع وه. که نه په علاقه کې کرفی نسل شوی او بس چې شروع کړی خلکو تلاشی ما خالي وو چا باندې شک راسي گرفتار کړی.
یو پاکستانی چارواکی ویلي له جګړې وروسته درې تنه وسلوال نیول شوي او پاته کسان تښتېدلي دي. له بلې خوا په پېښور ښار کې نن د پولیسو یو کوچني بس ته نږدې بمی چاودنه کې یو پولیس مړ شو. دا شخړې په داسې حال کې رامنځته شوې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته چې د مې میاشتې په وروستیو کې پیل کړي دوام ورکوي. د عاجلو چارو کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې د پیښې ساحې ته رسېدلي او د الوتکې دوهم تور بکس یې هم میندلی دی. په دې بکس کې ټول هغه معلومات ثبتېږي چې د الوتکې د الوتنې په وروستیو لحظو کې پیښ شوي دي. له دې مخکې روس پلو بلتون غوښتونکو لومړنی تور بکس میندلی و او هغه یې مسکو ته استولی. د الوتکې ټوټې او مړي د پیښې د ځای څخه 10 کیلومتره وړاندې غورځېدلي او دا ښیي چې الوتکه له ځمکې سره لګېدو مخکې په هوا کې ټوټه ټوټه شوې ده. روس پلو بلتون غوښتونکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړی چې د الوتکه د غورځېدو سیمې ته لاړ شي. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې تر څو د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې مسافرونکو الوتکې په اړه څېړنه وشي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اوکراین جمهور رئیس پوروشینکو او د هالند صدر اعظم مارکو روټ ته په ټلیفون کې ویلي چې د غورځېدلې الوتکې له ساحې څخه باید شواهد لري نه شي. جمهور رئیس اوباما او د هالند صدر اعظم د روس پلو او بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې د الوتکې د غورځېدو ساحې ته د څېړونکو په سمدستي تګ سلا شوي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم د بې پرې څېړنې غږ کړی. پوتین او اوباما دواړو د کره څېړنو په مقصد په اوکراین کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د اوکراین حکومت وایي الوتکه روس پلو بلتون غوښتونکو ویشتلې ده. چارواکو په کیف کې ویلي هغه ټلیفوني مکالمې ثبت کړي دي چې بلتون غوښتونکو پکې د الوتکې د راغورځولو خبرې کړي. بلتون غوښتونکو او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مالیزیا د هوایي شرکت د دغه مسافرونکو الوتکې پړه د اوکراین په حکومت اچولې ده. د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه چې 298 کسان پکې سپاره وو او له امستردام څخه د کوالالمپور په لور روانه وه، تیره شپه د روسیې پولې ته نږدې د اوکراین په خاوره کې راوغورځېده. د اوکراین د جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو په وینا دا یو تروریستي عمل دی. په عین حال کې د استرالیا صدراعظم ټوني ابټ د پیښې په اړه د خپلواکو څېړنو غږ وکړ او وایي د روسیې ځواب په هیڅ صورت د قناعت وړ نه دی. ده ویل دا چې روسیې د الوتکې د غورځېدو پړه په اوکراین اچولې او مسکو وایي الوتکه په اوکراین کې غورځېدلې او په دوی پورې هیڅ اړه نه لري، دا د کره څېړنو لپاره ښه خبره نه ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د عراق په شخړو کې په روان 2014 کال کې تر اوسه لږ تر لږه 15,500 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو راپور چې نن خپور شو دغه راز وایي د جنوري له میاشتې راهیسې له هغې ورځې چې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوال د انبار ولایت په فلوجه ښار واکمن شوي، له 1,600 زیات عراقیان ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې ویلي د جون میاشت کې چې کلا وسلوال د عراق په شمالي برخو واکمن شول، د 1,511 تنو ملکیانو په ګډون 2,400 کسان وژل شوي دي. او وروسته خبردار لکومه وخته چې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې د حماس د توغندیو د له منځه وړلو په مقصد ځمکنیو عملیاتو کې مصروف شوي، لږ تر لږه 11 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. پاوز نن په یو بیان کې ویلي په عملیاتو کې 2 اسرائیلي عسکر ټپیان شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبه په ورځ دفاع وزارت ته د ځمکنیو عملیاتو امر ورکړ. د ویلي د دې عملیاتو هدف په غزې تړانګه کې د حماس ډلې له منځه وړل نه دي. حماس د اسرائیلو دا حمله احمقانه عمل بلل او وایي ناوړه عواقب به ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ټلیفون کې له نتنیاهو څخه غوښتي چې په ځمکنیو حملو کې باید له پوره دقت نه کار واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په اسرائیلو غږ کړی چې په عملیاتو کې باید ملکیانو ته تاوان ونه رسوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
زمکاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورئ چې ولسمشر حامد کرزی د ارګون ولسوالۍ د خونړۍ چاودنې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره پکتیکا ولایت ته رسیدلی. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش د بهیر وروستی حال به هم درکړو. د افغان حکومت دولتي پلاوی وایي چې له وزیرستاني کډوالو سره شوې مرستې کافي نه دي.
ملل متحد روس پوری خپل هغه مسولیت چې دا هغه نه دا کړی، نو غږ مو د همدې مطبوعات کنفرانس ته دا چې دغه مرستې په قوت سره دوه خلکو ته ورسیږي.
او په خیبر جنسی کې د وسلوالو په برید کې اته حکومتي ملیشې وژل شوې دي. په نورو موضوعاتو کې د ملخو د لمنځوړو لپاره له کروندګرو سره د بلخ ولایت د کرنې ریاست د مرستو په اړه معلومات درکړو. او په پای کې د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام کې به له هغو ستونزو خبر شئ چې د ازادۍ رادیو مینوالې له تاسو سره شریکوي.
موږ د داسې مشکلاتو سره مخامخ یو. دغه موږ د حکومت ټول چارواکو ته د زموږ غږ ورسیږي د ازادۍ د رادیو ته.
زموږه آزادۍ رادیو اوري په مخړې د خبرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر حامد کرزی د ارګون ولسوالۍ د خونړۍ چاودنې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره پکتیکا ولایت ته رسیدلی. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل ولسمشر کرزی د اورګون ولسوالۍ د سه شنبه ورځې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل. د سه شنبه په ورځ د اورګون په بازار کې د یوې چاودنې له کبله نږدې سل کسان ووژل شول او بازار یې په بشپړ ډول وران شو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره داود تپان د ازادي رادیو خبریال د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. تپان صاحب
مننه. لکه څنګه چې تا معلومات ورکړل د ایمل پیزي په خبرو همدا ډول چې موږ کوم معلومات ترلاسه کړي دي، نن یو لس نیمې بجې شاوخوا ولسمشر احمد کرزی د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ ته په یو رسمي سفر راغی. د دې سره په دې سفر کې د کابینې وزیران او لوړپوړي دولتي چارواکي موجود وو. د هلته د هغه کورنیو سره چې هغوی وژل شوي او ژوبل شوي کسان درلودل، د هغوی سره لیدنه وکړه او د هغوی ته ډاډ ورکړ. ورته وی ویل په خپلو خبرو کې چې افغان حکومت د دوی تر څنګ دی او په هر ډول پیښو کې به د دوی تر څنګ ولاړ وي او دغه پیښه یې غمیزه وبلله. د په خپلو خبرو کې هلته چې د اورګون ولسوالۍ له اوسېدونکو ولسونو سره یې خبرې کولې، دا هم وویل چې د اورګون ولسوالۍ د پیښې په اړه باید د ټول هیواد د افغانستان په کچه خلک د اورګونوالو سره مرستې وکړي او دغه مرستې باید لکه د بدخشان د اورګو سیمې غونډې راټولې شي او عام خلک یو په بل زړه وخوږي او دا رقم پېښو کې یو د بل لاسنیوی وکړي. په اورګون کې د داشمنه وکړه چې د اورګون ښار د بیا رغونې په برخه کې به عاجل تصمیمونه نیسي او حکومت ته به مرکزي او ولایتي ادارې ته به عاجل سپارښتنې وکړي. د پخپلو خبرو کې دا مول چې دوی د سیمې تراتګ هدف هم همدغه دی چې اورګونوال یې د خپل وجود او تن غوښي دي او هیڅ بلیدون کې نه دي او د اورګون له خلکو سره به پرله پسې ډول مرستې کوي. خو د اورګون ولسوالۍ خلکو بیا څه خبرې وکړې ولسمشر ته، دوی ځینې غوښتنې وکړې. یوه غوښتنه لویه غوښتنه چې وکړه هغه دا وه چې د اورګون او مرکز کرنې او ځینې نور ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لویې لارې باید ورته پخې شي. دوی په تېرو اتو کلونو کې دا غوښتنې کړې دي او چا یې غږ نه دی اورېدلی. دا خبره وکړه چې د پېښې له قربانیانو سره باید نورو مرستو ته دوام ورکړل شي، ځکه دوی په دې خپلو خبرو کې دا خبره کوله سي داسې کورنۍ شته سي و اته کسې نارینه وژل شوي دي او په کور کې یوازې ښځې پاتې دي. ولې ولسمشر هم د دوی ژمنو ته مثبت ځواب وایي او ورته وی ویل چې مرکزي او ولایتي اداره به دې ته واچوي چې د دې خلکو سره لاسنیوی وکړي. او د خلکو یوه بله غوښتنه ده چې هلته دوه اورګونوال سي لوړ پوسټونه لري د جنرالۍ رتبې ورته واخلي او د ځینو نورو مرستې یادونې هم وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. د ازادۍ رادیو خبریال داود تپان و چې د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه معلومات راکول. ولسمشر حامد کرزی د اورګون ولسوالۍ د خونړۍ چاودنې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره پکتیکا ولایت ته رسیدلی. د یادونه ور ده چې د اورګون په بازار کې په یو چاودنه کې د سه شنبه په ورځ لاسګونه کسان ووژل شول او لاسګونه نور ټپیان شول او د دې ولسوالۍ بازار په بشپړ ډول وران شو.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر پرون د هغه توافق لمخې پیل شو چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ملګرو ملتونو او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ شوی وو. د ملګرو ملتونو لخوا د انتخاباتي همکارۍ د ادارې مشر کریک جینیس د رایو د تفتیش بهیر په بهیر کې د ګډون لپاره پرون کابل ته ورسید. راځي وګورو چې د رایو د تفتیش دا بهیر چې نن یې دوهمه ورځ ده کوم ځای ته رسیدلی. په دې اړه د تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریاله ناجیه ساپۍ دا شیبه په مستقیم ارتباط را سره ده.
بلی تکل صاحب د افغانستان د جمهوریت ریاست په دویم دور انتخاباتو کې د ټولو کارول شویو رایو د تفتیش پروسه نن هم د دویم ورځ لپاره د ګڼو ملي او نړیوالو سرونکو په حضور کې دوام لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور څو ساعته مخکې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه دغه بهیر په لومړنیو مرحلو کې قرار لري او نن هم شپېته ټیمونه په دوو شفټونو کې کار کوي چې رایې تفتیش کړي. نوموړي وویل چې تېره ورځ 22 صندوقونه تفتیش شوي او دا به وروسته روښانه شي چې د نن ورځې تر پایه به څومره رایې تفتیش شي. لکه څنګه چې موږ له یو شمېر بهرنیو او کورنیو سارونکو سره خبرې وکړې هغوی په دې برخه کې کومې جدي ستونزې اشاره ونه کړه. خو د کاندیدانو کوم سرونکي چې نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې حاضر ول غوښتنه وکړه چې د محل ویش سره سم باید په دریو اونیو کې د انتخاباتو د دویم پړاو ټولې رایې تفتیش شي. د رایو د تفتیش د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تېره ورځ په کابل کې رسمان پیل شو. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په انتخاباتو کې د څه باندې 8 میلیون کارول شویو رایو پیل شوی تفتیش به درې اونۍ وخت ونیسي. دوی وایي چې د دې تفتیش لپاره یې 100 ټیمونه روزلي چې د سهار او ماسخین په شفتونو کې به د سارونکو په حضور کې خپل کار مخته بیایي. همدارنګه په حال کې د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې دغه پروسه ستایلې او د ملګرو ملتونو سازمان ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دوهم دور رایو د ارزونې بهیر به د نړیوالو معیارونو سره سم تر سره کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د رایو د ارزونې بهیر به تر بشپړېدو وروسته د انتخابات خپلواک کمیسیون څه وخت د جوزا د 23 نیټې نتایج اعلانوي.
ډیره زیاته مننه ناجیه ساپۍ. قدر منوریدونکو، له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ و چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د وروستي حال په اړه معلومات راکول. د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر پرون پیل شو او ویل کیږي چې ښایي درې اونۍ دوام وکړي. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو ودانیو د ساتنې لپاره اقدامات پیل کړي چې د امریکا د پوځ انجینرانو د افغانستان د ملي اردو لپاره جوړې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش په راپور کې ویل شوی چې د امریکا پوځ افغان ځواکونو ته داسې ودانۍ جوړې کړې چې د اور په وړاندې زیات مقاومت نه لري. د موضوع تفصیل عصمت څاروانه اوروي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش وایي د متحدو ایالاتونو د پوز له لوري د افغانستان ملي اردو ته شاوخوا 1400 ودانۍ داسې جوړې شوې چې په اسانه اور اخیستلی شي. په دې ودانیو کې چې د امریکا د پوز د انجینرانو قول اردو جوړې کړي، روغتونونه، بارکونه او د اطفای مرکزونه شامل دي. د سر مفتش په راپور کې د امریکا د پوز د انجینرانو پر دې منطق انتقاد شوی چې ویلي دي افغان ځواکونه چټک دي او د اور لګیدو په صورت کې له ودانیو ژر وتلی شي. تورن جنرال مایکل آر ایر د امریکایي پوز د یوې فرقې قمندان په خپل یادښت کې لیکلي چې په دغو تاسیساتو کې معمولا ځوان او تکړه افغان عسکر ځای پر ځای کیږي چې د ناببره حالاتو څخه ژر ځان ژغورلی شي. په دې ودانیو 1.5 میلیون ډالر مصرف شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري په دې عربي خبري څرګنده کړه چې د امریکا د پوز له لوري افغان اردو ته جوړې شوې ودانۍ د اور په وړاندې مقاومت نه لري. خو ویل چې دفاع وزارت ته د دغو ودانیو له سپارل کېدو وروسته د ودانیو نیمګړتیاوي ورته څرګندېږي.
سره ودانۍ چې د وسوال پوز لپاره جوړې شوې دي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا جوړې شوې دي. خو متاسفانه په ځینې وختونو کې داسې شوي دي چې د دفاع وزارت سره پکې مشوره نه ده شوې. بیا پکې هغه برخه چې کمزوري ده او کوم ځای کې چې نواقص موجود دي، اوس چې دا ودانۍ ټولې موږ ته تسلیم شوې دي، موږ ترتیبات ورته نیولې دي چې هغه برخه کې چې نقص یا کمزوري ده هغه تقویه کړو، د هغې لپاره تدابیر ونیسو.
فارن پالیسی نشه بیا وایي چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سر مفتش جان سوبکو راپور دا ښیي چې د امریکا پوز د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه ژر جګړې ته تیار کړي تر فشار لاندې دا ودانۍ په بیړه جوړې کړې دي. د امریکا د پوز د انجینرانو قولي اردو په 2013 میلادي کال د افغانستان د ملي اردو لپاره د شاوخوا 2000 ودانیو د جوړولو پلان پیل کړ. جان سوبکو په خپل راپور کې ویلي چې د دغو ودانیو په منځ کې 215 چې افغان ځواکونو ته سپارل شوی کومه ستونزه نه لري. د دغو ودانیو په منځ کې 3 بارکونه، 4 کلینیکونه او 2 د اور وژلو مرکزونه یا اطفایی دي. دولت وزیری وایي چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د انجینرانو لخوا د جوړو شویو ودانیو د ساتنې لپاره تشکیلات جوړ کړي دي.
په وسوال پوز کې تشکیلات نه درلودل، یعنی امریکایانو دا تشکیلات په نظر کې نه ونیولي، مګر اوس موږ په وسوال پوز کې د ساختماني ریاست لرو او د تاسیساتو د حفاظت لپاره موږ اوس تدابیر نیولي دي چې دا تاسیسات وساتو، نواقص رفع کړو تر څو چې موږ د دې نه په سمه توګه استفاده وکړو.
د سرمفتش جان سوبکو په راپور کې ویل شوي چې تر اوسه پورې 2 ودانیو اور اخیستی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمن غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې اوس یو بل راپور لرو. وسلوالو طالبانو د افغانستان پولي تصویر ما د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پاکستان پر ملیشو دلایز وسلوال بریت کړای چې د راپورونو لمخې پترڅ کې 8 ملیشي وژل شوی او 3 نورې ټپیان شوی دي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې په ځوابي بریت کې 4 وسلوال وژل شوی. له پېښوره د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ډیورنډ کرخې د سیرما د خبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې وسلوالو د جمعې پر سهار د ایجنسی په غونډې نومې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو وسلوال بریت کړی چې په ترڅ کې لکتر لګات سرتیری وژل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. د پاکستان د دولتي ایجنس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د راپور لمخې پاسری وسلو سمبالو لسګونو وسلوالو د خبر ایجنسی د جمرود سیمه په غونډې کې د پاکستان پر نیمه پوزیانو هغه محل د لیز وسلوال بریت وکړ چې دوی په سیمه کې د غزمې په حال کې وو. چارواکي وایي چې په بریت کې د پوزیانو د موټرې هم په بشپړ توګه لمنځه تللی او د پاکستاني ځواکونو په ځوابي بریټ کې لکتر لګا سنور وسلوال هم وجل شوې دي. د خیبر ایجنسی د غونډې او تنځای اوسیدونکو ګلاباس د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې پر امنیتي ځواکونو تر بریټ وروسته په سیمه کې تر ډیره پورې درنو او سپک وسلو غوونه اوریدل کېدل.
نو څه کارو چې بیګا اوس ته په ګړ باندې و د ملیشیا ولا دا غونډې مکه سره په مقام باندې په ګړی باندې فکر نو ملګری دوه چې کوم کې سری و دا د پینځه کې هټې ته شوې دا کټې فایر کړې دا غړې په وشته وانټس چې
ځای چارواکي وایي چې تر برید وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې وکړل چې په ترڅ کې لکه تر درې مشکوک کسانو نیول. په خیبر ایجنسی کې پر پاکستانوي نیمه پوځیانو دا برید په داسې حال کې شوی چې 13 میاشت هم په دې سیمه کې په درېو بیلابیلو پیښو کې وو پاکستانی سرتیري وژل شوي وو چې وروسته بیا امنیتي چارواکو په جمرود کې د لنډې مودې لپاره ګرځبندیز ولګاوه او تلاشي عملیات یې وکړل. په پاکستان کې په دې وروستیو کې تر هغې وروسته پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو د جون 15 نیټې راهیسې افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو او بهرنۍ او سخت دریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او تر دې دمه پکې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په خیبر ایجنسی کې پر پاکستاني ځواکونو د بریټ پاړه د سیمه ییزو چارواکو نظر هم لزان سره ولري، خو په بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نشول. دا یادونه وردا چې تر اوسه پورې لاکمي وسلوالو ډلې د خیبر ایجنسی د وسلوال بریټ مسولیت پر غاړه نه دی اخیستې.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پاولز پر ملیشو د وسلوالو طالبانو لخوا په خیبر ایجنسی کې بریټ شوی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاولز له عملیاتو وروسته په قبایلی سیمو کې پر پاکستانی پاولزیانو حمله زیاتې شوې دي. د خیبر او په خیده شمالي وزیرستان لسګونه زره کسان د اوس مهال د جګړو لويري د افغانستان خاورې ته اوښتي دي او په اکثران په خوست او پکتیا ولایتونو کې ډیره شوې دي. د افغانستان د حکومت لخوا د وزیرستان د بې ځای شویو کورنیو د وضعیت د څیړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی وایي چې له دې کورنیو سره بشري مرستې کافي نه دي. دا وکسیس پلاوی چې د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته سفرونه کړي او د کډوالو وضعیت یې له نږدې څېړلی. وایي چې د ولایتونو ته له وزیرستان څخه باندې 15,000 کورنۍ کډه شوې دي. پلاوی له ټولو کورنیو او بهرنیو موسسو غوښتي چې له دغو کډوالو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سینګ په راپور کې.
ګمارل شوی هیئت وایي چې د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته د راغلو 15,000 وزیرستانی کورنیو له جملې نه یوازې 6,000 ته ضروري مرستې رسیدلې دي. هیئت وایي 9,000 نورې کورنۍ اوس هم د بیړنیو مرستو په تمه دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو وزیر محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له دغو کورنیو سره شوې مرستې کافي نه دي.
تونځي فوق العاده زیات دي، ضرورتونه فوق العاده زیات دي، تر اوسه پورې د مرستې کافي نه دي. هم ملل متحد تر اوسه پورې خپل هغه مسؤلیت چې د اغنه دا کړی یونو چېهار د موضوع ته راغلی ده او خوست کې نوچار دفتر هم نه لره. موږ اوس هلته دفتر ایجاد کړی ده. نو غږ مو د همدې مطبوعاتي کنفرانس ته دا ده چې دغه مرستې په قوت سره دغو خلکو ته ورسیږي.
خاغلی خپلواک وویل تر اوسه UNHCR، WFP، IOM، افغانی سره میشتې ټولنې، یو شمېر وزارتونو او ځینو ملي او نړیوالو ارګانونو له دغو کډوالو کورنیو سره مرستې کړې دي. دغه هم وویل جمهور رئیس حامد کرزی د استقرار د کمیټې له لارې له دغو کورنیو سره د 1,000,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. د افغان حکومت لخوا د ګمارل شوی هیئت د معلوماتو لمخې دم ګړې په خوست ولایت کې 1,500 او د پکتیکا په ولایت کې شاوخوا 8,000 کډوال کورنۍ میشتې شوې دي. په عین وخت کې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوري چې د دې هیئت غړی هم دی له ټولو کورنیو او بهرنیو موسسو غواړي چې له دغو کډوالو کورنیو سره دی د مرستو لړۍ تیز کړي. لدی تریبین غږ کوو له کورنیو او هغو موسسو څخه چې له بهر څخه مرستې کوي خپلې مرستې دې زیاتې کړي. د افغانستان له خلکو او سوداګرو هم هیله کوو چې له دغو کډوالو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د راپورونو له مخې پاکستانی ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د تروریستانو د ځپلو په مقصد له شاوخوا 30 ورځو راهیسې عملیات پیل کړي چې له امله په زرګونو کورنۍ د افغانستان جنوبي ولایتونو ته کډه شوې دي. بلخوا ځینې خلک په دې کورنیو کې د تروریستانو موجودیت اندېښمن کړي دي. په دې هکله د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال ابراهیم قاسمی چې دی هم د دې هیئت غړی دی راپورته شوې اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې ټولې کډه شوې کورنۍ ثبت او رجستر کړي دي. خاغلی قاسمی ډاډ څرګندوي چې په دې برخه کې به له پوره دقت څخه کار واخلي سو له دې لارې هیواد له امنیتي ګواښونو سره مخ نه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور کورنی موضوعات هم لرو. خصم دستی د اوکراین په ختیځ کې د بیړنیو حالاتو کارکونکو د ماليزیایي مسافروړونکو الوتکې د سقوط په سیمه کې دوهم تور بکس موندلی او اوس څېړنه کوي چې معلومه کړي چې د سقوط په وروستیو شیبو کې څه پېښ شوي دي. روسي پلاو بلتون پالو چې د الوتکې د سقوط سیمه یې په کنټرول کې ده وایي دوی د جولای پر 18 نیټه یو تور بکس موندلی او هغه مسکو ته استولای دی. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د ژغورنی کارکونکي پولیس او د یو کان کیندونکي پرون د اوکراین په ختیځ کې د هغې ماليزیایي الوتکې دوهم تور بکس هم وموند چې له شاوخوا 300 مسافر سره رالوېدلې ده. خو دمګړې د معلومه نه ده چې په دوهم تور بکس په څه وسی. د الوتکې ټوټې او د مسافرو مړې په سیمه کې تر 100 کیلومتر پورې رالوېدلې او شی چې الوتکه له ځمکې سره تر نښتلو د مخه ټوټه شوې ده. روسي پلاوه پیلتون غوښتونکو ویلي چې نړیوال څارونکي کولای شي د پیښې په سیمه کې پلټنې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو سره په ټلیفون خبرو کې ویلي چې لسیمې څخه باید د سقوط شواهد او نښې لرې نه سي. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما د پلټونو په چارو کې د مرستې وړاندیز کړی. ولسمشر اوباما او د هالند لمړي وزیر مارک روت د غرض د پیښې سیمې ته د لاسرسي پر اړتیا موافقه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په خپلواکه توګه د پیښې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده. پوتین او متحده ایالات د غرض دواړو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه کړې چې دغه پلټنې په سمه توګه ترسره شي. د اوکراین حکومت روسی پلاوه بیلتون غشتون کی تورنوی چه الوتکه وشتله ده. ده کیف چرواکی وی دوی تلیفونی مکالمه ثبت کړی دی چې شی بیلتون غشتون کی د جولای پر اولسم په همدې سیمه کې د وی الوتکه د وشتلو خبره کوي چې وروسته به سرګند وسو چې د مسافر وړونکو الوتکه وا ویل سوی د غلوتکه په 10 سال کې چې په شاوخوا 1000 متر ارتفاع کې روانه و په یو توغندی وشتل سوی ده. خو روسی پلاوه بیلتون غشتون کی وی دوی داسې وسله په واکې نه لري چې په دومره لوړ ارتفاع کې الوتکه وشتلای شي. تر دې وړاندې د اوکرين په ختیځ کې د بوئنګ 777 ماليزي الوتکې د لویدو تر اعلان لږ دمخه د دونیسک د بیلتون غشتون کې یو مشر پر خپل انټرنیټ پاڼه لیکلی و چې دوی ملګری یو ان شپږوش ډوله ترانسپورټي الوتکې چې د اوکرين پوز کاروله وشتل ده. خو اوس دغه لیکنه له انټرنیټ پاڼې څخه پاکه شوې ده. د الوتکه په 1000 متر ارتفاع کې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه و چې له 215 مسافر سره راولوېدله او ټول سپرلی مړه شوي دي.
زمون خاګلا ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو دا وخت د مسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو. خصم دستي جناقه الکوزای د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابینې یو شمېر غړي او نور جګپوړي چارواکي نن د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ ته لاړل او د سې شنبې د ورځې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې وکتل. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي په دانګام او شیګل ولسوالۍ یو ځل بیا د پاکستان لخوا راکټي حمله شوې. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید قیل ازادي راډیو ته وویل دا توغندې تیره شپه توغول شوې او یوه لس کلنه جنۍ پکې ټپي شوې ده. د بغلان په پولیخومري خار کې د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې د دوو پولیسو او اتو ماشومانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. په لغمان ولایت کې نن سهار په یوې بمي چاودنه کې لږ تر لږه یو تن مړ او 14 نور ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوي. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو سهار وختي د هیواد په شمال لویدیځ کې په یوه امنیتي پوسټه کې د حکومتي ملیشو اته تنه ووژل. دا جګړه چې د خیبر درې په غونډۍ کې لیکل کېږي شپه له 12 بجو وروسته پیل شوې وه او 100 ساعته دوام وکړ. لږ تر لږه 15 تنه وسلوال هم پکې وژل شوي. د عاجلو چارو کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې د پیښې ساحې ته رسېدلي او د الوتکې دوهم تور بکس یې هم موندلی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د عراق په شخړو کې په روان 2014 کال کې تر اوسه لږ تر لږه 15,500 ملکیان وژل شوي. او له کومه وخته چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د حماس د توغندیو د له منځه وړلو په مقصد ځمکني عملیات پیل کړي لږ تر لږه 11 تنه فلسطینیان پکې وژل شوي دي.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ په بازار کې موټر بم چاودنې چې نږدې سلطنه ملکی وګړي ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د هیواد د نورو سیمو په څیر کونړیان هم سخت خفه کړي. دوی نه یوازې دا چې د پکتیکا له غمځپلو او ویرژنو خلکو سره په دې درون غم کې ځانونه شریک بولي، بلکې دا چاودنه په کلکه غندي او له افغان دولت څخه غواړي چې د دې حملې عاملان باید ونیسي او سخت سزا ورکړي. په دې اړه نور حال د روحله انوري پر راپور کې.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو شمېر فرهنګیان، جورنالستان او ځوانان د دې د پار راټول شوي ول چې څو د ارګون خلکو سره ځانونه په غم او درد کې شریک کړي او کومه چاودنه چې شوي عاملینی و غندي. دوی وایي د ملکی خلکو د هستوګنی او کاروبار په سیمو کې دغه ډول بریدونه او چاودنې ترسره کول چې په نتیجه کې نږدې سل بې ګناه ماشومان او روژه په خوله انسانان وژل کېږي او په لسګونو نور ټپیان کېږي له اسلامي احکامو افغانی او انسانی اصولو خلاف کار دی.
زما نوم محمد ناصر دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. واقعا د ارګون پیښه د زموږ د هیواد په کچه ډېرې وخواشینونکې او دردونکې پیښه وه. موږ یې غندو. دغه عمل چې هر چا کړی دی، د اسلام ضد یو عمل دی. هغه څوک چې په دې پیښه کې شهیدان شوي دي، خدای دې جنتونه ورکړي، او څوک چې په پیښه کې ټپیان دي، خدای پاک دې عاجله روغتیا په نصیب کړي. د دغه کورنۍ ته دې خدای پاک د زړه صبر ورکړي.
زما نوم دی ولا غازی دی، د کونړ ولایت یم. دغه په پکتیکا کې چې دا کومه غمیزه رامنځته شوې ده، دا کوم بد حالت رامنځته شوی دی، موږ دغه حالت او په دغه ولایت باندې او په ټول افغانستان باندې دا ظلم ګڼو. دا د افغانستان د خلکو سره ظلم کول دي، دا جهاد نه دی او دا د ولسي خلکو عام وژنه ده. موږ دغه کونړ ټول ولسونه دغسې عمل په کلکو ټکو باندې غندو، او هغه کسان چې دغسې عملونه کوي داسې څوک نشته دی چې هغوی ته موږ لاس وغځو. یوازې خدای پاک شته دی چې الله دې په لوی قهر دغسې خلک اخته کړي.
زما نوم محمد سلار زده ده، دغه دورګون پیخه من غندو.
دغه چې هر چا کړي دغه خکار نه کړي خدای دې هلاک تبا کی زکه چې زمونږه وادوال شهادت رسې بي ګنا ما شومان زنانه اسپینګيري بوډاګان په دې حق روجه کې پسو چې دا کار کوي خکار نه دي خدای دې هلاک
که څه هم چې وسلوالو طالبانو د ورګون په پیخه کې هر ډول لاس لارل رد کړي خو د کونړ وسیدونکو وای ک چیرته یاد برید طالبانو نوی تر سره کړي نو باید چې هغوی ولست سپیناوي وکړي او د پیخي ترتیب کوونکې وپیژنې څو پراتلونکو کې د دغه ډول بیرحم چاودنو او د بیګنا افغانانو د وژنې مخه ونیول شي.
زما دوه غوښتنې دي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې نه ده چې دغه سې ډېرې داسې غمیزې رامنځته شوي دي دوی مخه نه ده نیولې. دوی باید په افغانستان کې دغسې کارونه وکړي چې هغه د مسلمان وژنې ژرلې راوباسي او هغې زیلې وله ختمې کړي. او وسلوال طالبان وایي چې دغه کار موږ نه دی کړی. که دا کار وسلوالو طالبانو نه یې کړی نو ولې د دې مخه نه نیسي او ولې دغسې عاملین نه پیدا کوي چې هغه دوی په خپله سزا ورسوي او اعدام یې کړي.
زیاتره داسې پېښې چې هغې کې د ملکي خلکو قرباني ډېره وي اکثره وخت یې طالبان ډډه کوي. خو زما په خپل نظر دغه په خپله په هغوی ځکه تپل کېږي چې دغه بحران په دې وطن کې همدغه رامو حکومت او طالبانو رامنځته کړی دی. که چېرته حکومت او طالبان سره جوړه وکړي دغه جګړه جنګړې په خپله ختمېږي. ما نه دی کې هم حکومت شامل دی هم طالبان. که دوی چېرته د سولې او د امن لپاره قدم پورته کړي هم طالبان هم حکومت دغه شانې پېښه مخه به ونیول شي. واقعا به هغه څوک چې د مسلمانانو دښمن دی د اسلام ضد عمل کوي هغه به طالبان هم وویل حکومت به موجود. خو د حکومت او د طالبانو ترمنځ په تورتم کې دغه معاملې کېږي.
دوی وایي د ورګون د موټر بم چاودنې او د اسرائیلو لخوا په غزه د کېدونکو بمباریو ترمنځ توپیر نشته. هلته هم مظلوم مسلمانان وژل کېږي او دلته هم بېګنا مسلمانان په خپلو وینو کې لتپت شول.
دغسې خلکو چې دغه کړنې کوي د دې په اکل دي یو په ټولو ولایتونو کې په ټول اسلامي نړۍ کې یو ملي پاڅون وکړي ځکه چې دغه د اسرائیل چې څنګه پاڅېږي او په فلسطین باندې دغسې بمبار کوي دغه کوي نو دا هم دغه د فلسطین پېښه ده همدغسې د اسرائیل غوندې.
د کونړ اوسېدونکي له ټولو افغانانو او نړیوالو مرستندویانو غوښتنه کوي چې باید د ورګون غمزپلو خلکو سره پورا مرسته وکړي.
او زما د خلکو نه غوښتنه دا ده چې هغه په سلګونه کورنۍ چې هغه دغه غمیزې ځپلې دي دوی سره باید د مرستې لاسنیوی وکړي. دی هغه ساحې ته ورشي او یا د پار ولایت کې یا د پار کلي او بانډه کې مرستې راټولې کړي او دغه خلکو ته دې ورسوي. لکه څنګه چې د بدخشان خلکو ته مرستې ورسېدلې لکه څنګه چې نورې غمیزې رامنځته شوې دي سیلابونه راغلي دي خلکو مرستې رسولې. زما غوښتنه دا ده چې د پکتیکا د ارګون خلکو ته دې مرستې ورورسوي تر څو دغه اسلامي او ملی وجبه من مسلمانان ادا.
زما غوښتنه د خلکو نه ده چې دې سره دغلته چې پیسې نور حکومتونه ورسره کیږي کم دغه ته ضرورت لري وینې ته ضرورت لري هر کم مشکل چې داغي وي باید هغه ورته حل کړي. زما په ټولو هیوادوالو دا غږ دی.
زما د افغانستان د ټولو خلکو نه خصوصا د حکومتي چارواکو نه غوښتنه ده چې دغه غمزه پیلې پیښې د شهیدانو د کورنۍ سره مرستې وکړي تر څو دغه خلکو لاسنیوی وشي. بیا هم دغه عمل چې هر چا کړی دی دغه د اسلام د چوکاټ کرنا او تلی خلق دی خدای پاک به دغه بد عمل سزا په ورځ د قیامت حتما دوی ته ورکړي.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د ورګون غمزه پل کورنۍ سره ځانونه په غم کې شریک غني چې لدی وړاندې ولسمشر کرزی د ولسمشری نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی نور افغانانو او د ملګرو ملتونو مشرانو هم دغه پیښه غندلې ده. خلک وای باید د پیښې ترتیب کوونکو پیژندل شي ونیول شي او سخت سزا ورکړي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو قدر من اوریدونکو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پارون او مهترلام کې خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب ولولئ او وی وی نه د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته مخکې لدی چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام درته وړاندې کړو. د بلخ ولایت چارواکي د ملخ الافته د پراخو زراعتي ځمکو د پاکولو خبر ورکوي. د دې ولایت د کرنې د ادارې مشر وای په بلخ کې د زراعتي حاصلاتو د کچې د لوړوالي لپاره بیلابیل پلانونه په پام کې لري او یوازې په تیرو دو میاشتو کې څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه له ملخو پاکه کړې ده. په دې اړه په مزار شریف کې د ازادۍ رادیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی د راپور برابر کړی.
د بلخ ولایت د کرهنې ادارې چارواکي وایي چې د وګړو له منځه وړل د ټولنیز اقتصاد وضعیت ښه والی او د طبیعي برنامو تنظیم چې پکې د زراعتي حاصلاتو د کچې لوړوالی او له زراعتي اوبو څخه مناسب استفاده هم شامل ده. د مسایل په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري او په دې برخه کې ماسر کارونه هم ترسره کړي دي. د کرهنې ادارې مشر کاتب شمس له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بزګرو د کورنیو د اقتصادي کچې لوړوالی او د زراعت میکانیزه کېدو په منځ یا 250 تراکتورونه اصل ترشلونه او درې مجهز کمباینونه یې بزګرانو ته توزیع کړي دي ترڅو د کرهنې په برخه کې ترې ګټه پورته کړي. خاغلی شمس وویل چې د بلخ ولایت په لسو ولسوالیو کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو د نه خرابوالي په خاطر یې دوه میاشتې مخکې د ملخو سره د مبارزې یا مجادلې لړۍ پیل کړه چې تر دمه یې څه باندې 10,000 هکتار ځمکه د ملخ له موجودیت څخه پاکه کړې ده او د خټکیو حاصلات هم مخ په ډیروالي دي.
د ملخ
له موجودیت څخه مو د زراعتي ځمکو د پاکوالي په منظور دوه میاشتې مخکې یوه لړۍ پیل کړه او دا کار مو ډیر ماسر و. موږ په همدې نیټه څه باندې 10,000 هکتار ځمکه د ملخ له موجودیت څخه پاکه کړې ده.
ملخ همیشه مسله زګزاری میکړه کاملا از بین بلند شو.
ښاغلی شمس وایي چې د ملخ سره د مجادله د کمپاین د بلخ ولایت په خلم چهارکین چمتا شولګره زاره البرز او دهدادي ولسوالیو کې ترسره کړی دی. هغه هم درنګ دې ته اشاره هم درلوده چې د خټکو د حفاظت یا ساتنې لپاره یې هم 10,000 د ساتنې خریدې د حقینو ته توزیع کړي دي. شمس وایي چې د آلمان هیواد د جی آی زیت او د چک جمهوریت د پن موسسه په مرسته سره یې د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې بزګرو ته د ښه حاصلاتو ترلاسه کولو په منظور 210 متر اکتون اصلاح شوی بزری تخم هم ویشلای دی.
موږ
په بلخ ولایت کې د حقینو د ښه حاصلاتو ترلاسه کولو او د دې حاصلاتو د زیاتوالي په خاطر بزګرو ته 210 متر اکتون اصلاح شوی تخم هم توزیع کړی دی او همدارنګه 400 تنه اوړه بزګرو ته ورکړل شوی دی. موږ په ولسوالۍ کې او په بلخ کې د کرهنې تحقیقي مرکزونه هم د کرهنې ادارې مشر همداراز وویل چې 400 تنه اوړې په لورو پرتو سیمو کې د بوازله بزګرانو کورنۍ ته ویشلې دي. په داسې حال کې د بلخ ولایت د کرهنې ادارې چارواکي د دوه میاشتو پترس کې د ملخ له موجودیت څخه د څه باندې 10,000 هکتار زراعتي ځمکه لا پاکوالي خبر ورکوي چې تیر کال هم د ادارې د ملخ په وړاندې پراخ کمپاین ترسره کړی و. خو بیا هم د بلخ اکثر ولسوالیو د حقینو شکایت درلود چې حاصلات یې د ملخ د شتون له امله له منځه تللې دي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
آزادی او اوریدونکو
سلامونه. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې لومړی د کندهار د غورک ولسوالۍ د وسیدونکو شکایتونه اوري، بیا لنی وی ټاکل سوی ولسوال سره خبرې کوي چې وای د ولسوالۍ خلک په سختو ستونزو کې راګیر دي.
مریض په ډاکټر ته نسی بیولای، بچانی وژوي، ډوډۍ نه پیدا کړي، یا ورجی یا دال یا نفت.
په پروګرام کې پر نور موضوعاتو هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې لمړی ورزو د کندهار غورک ولسوالۍ ته په تیرو څو پروګرامونو کې مو د غورک د اوسیدونکو پیغامونه خبره کړل چې ویلې وسلوال طالبانو د ولسوالۍ لارې وربندې بندې کړي او مریضان هم نه پریږدي چې خلک یې روغتیایي مرکزونو ته انتقال کړي. نوري خبرې به د همدې ولسوالۍ د اوسیدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې واورو.
غورک د ولسوالۍ څخه خبره درته کوم. څلور کاله کېږي پر موږ لارې بندې دي، نه حکومت سره ګرځي نه د بل طالبان ورونه زموږ سره د دغه کوي ځواني کوي چې لاره باندې را خلاصه کړي، د خلکو پر غرو باندې اوړي. یو خنم یا داسې یو شی راوړي هغه د لاښو شي او سوي زیات مرستې وي دي. لاری زبری کاله کې شرابانی باندې خلک پر غرو باندې تم زمانه و دوه معنا غنم راړي به شیخ راړ وای نه شرم شو سی د نشو شي ولا سنه ما سی وی پرون وا رسلی را باندې وسوله د پسلو اخلاص کړو دا څنګه نه ناتې چې حکومت یې سر نه راګرځي. والسلام علیکم.
د کندهار ولایت په غوړک ولسوالۍ ته مخ خبره کوو. دا حکومت وایي چې دغه پر کور باندې یو نال خیر دی، نو یو نال تر اخره دا څنګه حکومت څنګه دغه د غمخورګي ده چې د کوي د سلو کالو باختي و کاندي و کېږي د بندو لارو د دغه سه یو مغنم په 1500 افغانۍ کانداري دی، یو ډبه غوړي په 1500 کانداري د درې کېدو، نو موږ د داسې مشکلاتو سره مخامخ یو. دغه زموږ دغه حکومت لوړ پوړو چارواکو ته د زموږ غږ ورسېږي په دغه د ازادۍ درجو ته، نو موږ داسې په ازادۍ د داسې سخت مشکلاتو سره مخامخ دي، نو دغه موږ آواز ولې څوک نه اوري؟ موږ چې اوبه ولې سړی نه اوري؟
د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ ته تاسو ته ماشیمه دا غوښتنه ده چې زموږ د غورک ولسوالۍ باندې د دوه کاله کې چې لار بند ده تقریبا اوس خلک دوه ته ولاړ دي چې هم لري په غرو په دښتو باندې پر خوله باندې شار راړي، هغه چې هم طالبان ګیر کې هلته او یې شانې وروسودي غوټي وروسودي تا چې غننه لا ورڅخه کې ورته نو ډېر د سمو سره مخامخ ځما د نور ټول چارواکو داخله د سمو د ورکو لسوالي لارې را خلاص کړي.
د غورک ته اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. دغه کسان له څو میاشتو راهیسې شکایت کوي چې د لارې بندېدو هلته ګراني زیاته کړې او حتی خلک د وښو خړولو ته مجبور شوي دي. د دې ولسوالۍ لپاره نوې ټاکل شوې ولسوال هم تاییدوي چې د غورک او نورو ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي دي. پر دې لار دولتي مامورین سفر نسی کولی او دې ولسوالۍ ته خوراکي مواد هم نه پریښول کیږي. نوې ټاکل شوی ولسوال حاجي جمعه خان وایي چې له لوږې زیاتو کسانو ولسوالۍ پریښوده. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی ورسره مرکه کړې. د دې مرکې لومړۍ برخه په دې پروګرام کې خبرو.
تاسو د غورک لپاره نوې دنده پیل کړې ده، ولسوال په توګه کوم پلانونه لري؟
موږ خو دا پلان لرو چې وغواړو چې د غورک د لارې د خلاصون په اکله باندې چې د خپل ولس ژغ او ناره تر دولتي چارواکو پورې ورسو او حساب منصب نیو چې دا د غورک د خلکو ستونزه واري او دا د غورک د خلکو د لارې خلاصون لارې ور خلاصه کې خلک یې په ډېر غټ مشکل کې دي، ډېر د غټ غټ مشکلات سره دي. یعنی مریض او ډاکټر ته نسی بیوالی، خپل دغه اقتصادي دغه چې دی هغه نسی کولی، بچان وږي وي. یعنی دا څه وی دي چې په یو میاشت باندې دوی خپل دغه د بچانو ډوډۍ نه پیدا کړي، یا ورجی یا دال یا نخود دا ورته پخې. نو کله چې دا د ولس یو غم او یو دغه واورېدل سي او دا د ولس پر سر باندې لاس تیر سي، بعضي خلک یې د خپل بچان د نه روزۍ د کبله ټول پیرار وکړي ولاړه، یو نیم شاله ته پاتې دي هغه هم سبا او بل سبا کې ځي د خپل ځای سره. نو دا اوس په تاخه مورید باندې په خپل یو دغه ورته کوو چې دا ولس را وغړو، دا د ولس سره معنا دا خو ته یو ډاډ ورکو چې موږ خامہ خاید تاسو امنیت راولو او معنا د لاره در تخلاصو. خو نو بیا هم خو دولت په خپل دغه کې خلک چې نایلې دي معنا څوره واجب کړی دی په خپل وادو باندې وفار نه ده کړی، ولسم چې نایلې دي.
د لارې بندې دوستون زه د ډیره وخت موجوده ده او د غورک خلک پر لپسې شکایتونه کوي. ساس معلومات څه دي چې دا لارې څه ډول بندې دي؟
دا لارې داسې بندې دي چې مخالفین چې دي د لارې ټولي په ټپه بندې کړی دي. کم هغه کسان چې هغه د دولت سره ولاړ کسان دي، هغه کسان نسی باندې ورتللې. کم هغه کسان چې دي چې د ولس خلک دي، یعنی معنا په دولت کې کم دغه لري د دولت خلکو سره نه د ځانور سره، هغه خلک تک را تک په داسې مشکل باندې کوي چې خپل کوچنیان ورسره وي، یعنی ماینه و زنانې ورسره وي، ځې پر غره باندې اوړي، یا د غره د آخواسه د دې خواسه په کوچنیانو په واسطه باندې واړي، د آخواسه بیا یو ګونی وړې په دوه کسو باندې د آخواسه را واړي، بیا دلته د خپل رسک روزي دغه په برابري. نور په چپه باندې باندې هیڅوک نسي کولی. بیا هم په دا اوس وخت کې څه د کسان چې تللي څو ورځې بیا شپږ واته ورځې باندې جان کړي، بیا چې د دې خواسه کاډې پسې ور واړي، دا اوس پیلن یو نفر دی دغه کوچنیان ورسره
اوشتی آپاته انو بیا غا ټینګړی و باره د شزه ته ویل وشته مبصراته د شزه نه جنګ ګرځید د خپل د میړه سره ګرځیدل اخر هغه تاسو یو خدای ټاکه باندې کاونه چې ماره پر جنو ګرځید هغه په خدای ټاکه شز پر پښه باندې ګولی ولګیدل هغه شزه هم ټپ کړل بیا هغه د اسپنجری په لاس ور کړی د بل سړی بیا وړه وسنګین د سنگین د خاصه بیا تر بیا خپل خبر سره بیا خپل راوستل و هم تاسو مشکلات ته غواره پولیس پاجو په ډیره خوش مشکلات سره ده چې د غوارک د لاري مشکل را پنه سي هیڅ نه و دغه نسب شکایتاله مهم خبره ده شاول به د غوارک لار خلاصیږي د غوارک لار خلاص نه سي کې حکومت وی کې رعایت وی دغه 15 ورځ بل اوسم د خلک دالت وی د خدای بنده پښ کې ګیر ولکه کې اوسم دغه د غوارک دغه سر خلک چې د دولت په لاس کې دي د دولت نه پلاس کې دا کسا یعنی وسم 200 لری دی وای صفات دي دا وای سم کرا کرار وسات دوی کرا کرا کوشش کی چې دا خلکم جنې دغه کې او هغه خپل وښ په خاطر باندې پرار کی
د لارو د بنجدو په واجه خلک وای چې دا خوراکي او نور مواد ډیر ګران سوي دي ان دا سرپوټونو خبره سو چې ځین خلک بخي واشه خوري
بله و ته خبره پر ځای ته یعنی چې د مال کې یو من مالګه مالګه په ډیرو په دغه غوښانو کې مشتایس پشان کې ډیر ارزان به شي دا یعنی یو مالګه مالګه چې په وسو یا په تاسو کالداري به دا به ډیره قطه دغه وي نو ازر کیاس
بوغرک کوم سیمه ته لاري لري په مجموع کې څو لاري لري
درې لاري لري ولا رات و دغه ته لري د سنگین ولسوالۍ ته لري چې موږ څه چې اکماله چې دي چې موږ کوله په خوا د سنگین د بازار سم کوله بل لاري د میوان پر ولسوالۍ په ولسوالۍ ته لري چې د میوان لار ده بل د خاکریز د ولسوالۍ لار ده دا درې لاري لري چې دې اکمالات موږ د وطن یعنی معنا د کوډی کیماوی او په خوا چې اڅه د اکمالات شي کې د ټول د سنگین د بازار کول غواره خصوصا خپل نه بازار لري نو تاسو یو ډیر دکانونه غټ غټ دکانونه لري په کلی کې د کښنی کښنی کلی دی په کلی کې دکانونه لري مګر داس بازار نه لري چې تنوال ته بازار دی او شي نه لري ټول د اکمالات د سنگین د ولسوالۍ یا د میوان د ولسوالۍ سکیدل
په سنگین کې په دې ورستۍ کې طالبانو خپل عملی شروع کړی دي دغه حمله اغیز په خپل پر غورک باندې هم ستاسو
شهر نو تاسو به خیال سر کې چې کله د سنگین دغه وسم ورته چې موږ د سنگین تر لار و مو موږ د سنگین سره معنا الته اقتصادي دغه پورته کو هغه که وس دا رقم موږ به خپله خپله به ډېر غټه سنځه د وغورکته د سنگین جنگ او د سنگین دا و خامه خي وغورکته را رسیدي ولی دا سره هم سره د ولسوالۍ دي دوه سره مشت ولسوالۍ دي کله چا سکوت وو کی هغه هغه کې طالبان زور وو کینو وغورکته ته پتن وره رسیدي
تاسو چې نوې دند پیل کړی د دغه لار د پنځه دوه ستونزو مو د چا سره شي
بل هم تر وسه پر په دې خاطر باندې مله د وسره شریکه کړی چې تر وسه پر ما خپل دند چې نه د دغه کړی اشغال کړی چې زه خپل د غورا کولسپری تبلار سم وسه تر وسه پر تللې نه نو چې کله بلار سم مال پاتغه چې خپل د دولت ته و نه وای چې تر وسه پر تللې نه بیا دې زموږ سره کم دغه دی خپل چې د غورا کولسپری ته مګر هغه ستون چې ټوله ته خو دغه وطن سره که زه بلار سم کنه سم که زه د لیناسې مې ماته مشکل معلوم دی چې دغه مشکل لري دغه مشکل لري دغه مشکل لري مګر هغه وسم تر شاولی خان او تر محترم د والي صاحب تر پوري و تر ماویان صاحب دا ټول ته وسم رسولی دی په وار وار مرسولی دی چې دغه د غورا خلک بیخي د چرکان دغه ستون سره مخامخ دي نه مریض نه ټپی هیڅ دغه نس کېدلای یو مریض یعنی دا سپیشل سویدا چې د یو زنانې کښنې پیدا کېدی تر یو ځای پرې بیولې او بیرته طالبانو مخ نیولې او بیرته لاله کښنې پیدا سپیرته هغه به چر کښنې هم د بینه ولاړې دا بیرته راوګرځول نو دا دغه سره مخامخ دي
د کندهار د غورک نوی ولسوال حاجی جمعه خان و چې د دې ولسوالۍ پر ستونزو یې خبرې کولې د دې مرکې لومړۍ برخه مو په دې پروګرام کې واورېده بل برخه یې په بل پروګرام کې خبرو اوس هم د اوریدونکو څو نور ټلیفوني پیغامونه
افغانستان حکومت پیسې را تخلي پار د خدای د داس مور اواز په اواز یې ډول لوړ پورو چارواکو ته ورسېږي نو مو وخت نه نسم سلام علیکم
کنړ ولایت پاتال کې د امریکانو څنګه په کنړ ولایت پاتال کې د ډاکټران خپل وخت خپل وجود ته نه راځي په نه هغه دی باندې خپل وجود ته راځي چې کله تر راځي دلته بیا په لمونه ګوري یو ځین ته تینم ګوري یو ځین تینه ورسته امریکانو ته راځي هغه ته دوايي کوي تقریبا دلته د ولسوالو څخه امریکان راغلي دي درې ساعته دوه نیم ساعته کېږي چې دلته ناشته
او نمبر ورنه ورکی او خپل دی اوس همدغه اکران لګیږي فلمونه ګوري او خپل وخت کې دې کنه راځي زما شو نشنګ احمد سره تاسو وروسته لا افغانستان حکومت کله اېت او کله ایران څخه افغانان څخه هزاران ته افغانستان حکومت ټول نه افغانستان حکومت کې وزیران دي که وکیل صاحبان دي که نور نور ټول د دې کورونا په خارج کې دي ولې پښتانه نه کوي ټول شتمنه یې هم په خارج کې ده
زم را جار دین دمن دولای د نوی د ولسوالیا سره ساي سره په تماس کې ما د ډاکټر ازلا څخه دا هیله ده چې دا د انتخاباتو له جامعه یې جوړ منی تاسو مجاهد مسول افغانانو ته خپل کریر افتاره کوي چې ډاکټر نجیب الله ولاړی په سالي افادی یې مرتاس ول د لښتاس مکه شریف څخه قران شریف سره وکی قسم سره وکی تاسو برته داخلي جنگونه شروع کړل په ملانو مسلمانان کته خپل دخل په یو خسرو کې خپل ساک وسله نو د خدای لپاره بالا دغه در بدر افغانان پرې دی دغه اعتماد له دغه خوندانو پر حال باندې زړه وسوځي
الله رحمن رحیم ولر د مرګ ولسوالی څخه تاسو راړي کني ول انتخابات د کمیسیون څخه دا غوښتنه ده چې د انتخابات اسمین نتایج اعلان کی کی اعلان کی خلق و ډیر سخت او شرایط سره مخامخ افغانستان بوخان ته داش السلام علیکم
یا خاص خوزگان چه خزه مدیر محمد داود رحیمی دا الحاج شهید وکیل خدای رحیم نجیبی زوی دا دی شریف نجیب او مظلوم اولس دا خادم او کشر ورور پا صفت دا زره لطل خپلینی که هلی او احترامات پنیت او خصاعت کسی دا جلالت معاب علی قدر محترم داکتر صاحب اشرف غنی ی احمد زید رانه حضور تا او ډیرو خوږو عزتمنو اورېدونکو ته په نیک ساعت کښې رسوم. اطلاعاتي حکومت په هیڅ حال او وخت کې نسي توانېدلی چې ملکوتي او اساسي قانون تطبیق کړی او د نظم ډسپلین د قومي نژادي سمتي تنظیمي ژبني توپیرونو پرته د مکافات او مجازات ورکولو اداره جوړه کړي. راتلونکی سر اعلی قمندان صاحب د ګران افغانستان د مظلوم کړېدلي لبرېدلي شریف اولس اوښکې ورپاکي د هیلو او امیدونو وړاندیزونو جواب ویونکی و اوسي.
دوه مزره انتخابات یې شروع کړي دي، دواړه په انتخاباتو نه جوړېږي. یو اشرف غني مزای ده، یو ډاکټر عبدالا ده. که دوی بیا دواړه دلته جوړېږي بېرته به کرزي ته پرېږدي دغه کارایم ډیر ښه ده چې د خپل خارجان کې څه چې د خارجي نظام امریکایي او درځي د سره جوړ دی. افغانستان کې دومره خلک نه سي دوی سره جوړ کی.
خلل اسلام علیکم و علیکم خان ما چې د تاکنو رئیس څخه مهله ده چې وايي د تاکنو نتیجه دې په خپل کې باندې اعلان کړي، نه دی د ډاکټر صاحب عبدالله، نه دی د ډاکټر صاحب اشرف غنی خبرو ته غوږ کېږدي. موږ خپل رایا د خپل سر په بدل ورکړې ده. موږ ډېر کوچنیان او همدغه شان په کورونو مظاهر راولېدلي دي او د چا خبره خپله رایې هم ورکړې ده.
زه د کونړ ولایت نه تاسو سره خبرې کوم په هغه موضوع چې تاسو د بس لاندې نیولې ده. زما عرض دا دی وروره چې د افغانستان خلک ډېر دغه ټیکې ته تږي او انتظار ولاړ دي او هلته چې اندېښنه پیدا شوې ده یو تجارتي بڼه دغه موضوع پیدا کړې ده. لټۍ چې سړېږي بلا پیولېږي پوه شي. زما رضا ده چې افغانستان ټوک ټوک دی د دغه 15 کاله جنګ کې اوس هم ټوک ټوک ته متوجه دی او روان دی. خلک اندېښمن دي او اندېښنې نه دي رپه شوي. زما نظر دا دی چې دا دغه د پیلې او نتایج باید زر زر لاړ شي.
زه د لوګر ولایت د اګر ولسوالۍ د منګل د کلي نه خبرې کوم. د افغانستان د حکومت نه زموږ دغه هیله ده. د وروره پنجابیان راغلي دلته موږ په عذابۍ په زور ټیکالې رانه خوري، مړۍ رانه خوري، په زور هم جنګو ته باسي. پاکستانیان دي، پنجابیان دي. د افغانستان د حکومت ته زموږ دا هیله ده چې د غم وکړي، زموږ هم زور نه رسېږي. وروره چی وکړو، کوم طرف ته لاړ شو، کډې وکړو، موږ نه هم لار ورکه ده. د ازادۍ ارادو نه ډېره مننه. مخې ته ښه
د سنگین د ولسوالۍ څخه دا هیله لرم چې بادشاه خو دی دا تغوسه د سنگین ولسوالۍ کې موږ دا هیله لرو چې د عملیات کېږي. موږ دا شل ورځې کېږي چې خپل د سرویو سره اقرار د حکومت څخه دا هیله لرو چې دا خپل کمپین پیل موږ د بوران خلاص کړو
زمار زاد رورا دغه د خیرارو بتل دی وای چې مو یا رښتیا را باندې سر به مې په دار شي څوک به په دنیا کې د رښتیا او طرفدار شي. بهترینه خبره دا ده چې د افغانستان خلک او د افغانستان له موجوده شرایط او د افغانستان قدرت او صلاحیت دا ټول ته ضرورت لري. د افغانستان اردو سمبول یخ لاس ته غوږو ناسته ده. هېڅ تیاره نه لري، توپ نه لري، ټانک نه لري، زریدار نه لري، زری پوش نه لري او د پاکستان نه په بنګ باندې دا زری پوشونه او دغه روان. زه د کونړ د ولایت یارګل د کلي نه محمد صدیق خبرې کوي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنۍ پروګرام سره پای ته ورسید. په بل پروګرام کې مو نور ټلیفوني پیغامونه خبرو. تر هغه د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی